اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساعت خبرونه سره داود خټک در سره یم. او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوه اوږد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوې ده د اولی مرکی روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمېر کتابونه لیکلي دي. د سوابې اوسیدونکي دی. د شاعرۍ په حواله سره د مشال خبریالې اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړې ده. تاسو اوریدو ته را بولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال او سره له دې یو شاعر هم دی. دوی د خیبر پښتونخوا سوابي سیمې سره تعلق لري او تقریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روخان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعې شاملې دي. اوریدونکو، روخان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یوه بله شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لارې د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټولو نه وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعري مې محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي، ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست دی، زما دغه نظریه ده. زمونږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوي؟
ډیره مننه. دا سده شه د ترسو چې د شاعرۍ تعلق ته نو شاعري یو الهامي سیس دی، یو کیفیتي یو چپوي شي راشي پسند باندې. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلی. البته دا شي ځنی واقعیات یا ځنی سيزونه دا شي په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کم دی. نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغونډي زیات د حساس طبيعت، نازک طبيعت دغه په غا زیات اثر کوي. نو د اغه د وجې نه بعضي واقعيات یا بعضي خبره داسې وشي یا د مطالعې په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه پاره باندې اثر وکړي، نو دا غي د وجې نه هغه شعر چې کم دی نو یا نظم یا غزل یا رباعي برابر څه وته سړی ارسنفي، نو دغه کیفیت په سړی معنی راشي او راضی. نو باقی صحافت چې کوم دی نو روزانه بنیاد معنی کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب هغه خبر ولیکل شي. شاعری دومره ده چې شاعری داسې سیس دی، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه پدې زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوئی چې هغه کیدون کې وي دی په ممکنات او په امکانات باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانی دا کوشش چې زه سنه سو وخت د ورځې وي یا خاص کر د شپې نو مطالعه ته وخت وباسم، هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې معنی هم چې کوم دین نو ځنی سیزونه په ګوګل باندې یا په نورو سیزونو باندې ځنی موضوعات هغه سړی ګوري، سرچ کوي، ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه
راځي واتس اپ گروپونو کې یا بل څه کې، نو زما په خیال چې د دواړو شوبو د پاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلي یې که نه صحافت ته؟
دا سیده چې زه خو ظاهره ده چې زه وړوکی وم چې زه شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده، صحافت نه خو موږ هغه وخړو د سره خبرم دا خو یو رستو خبره ده. شکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون، یعنی دا چې خلکو ته لیونۍ وي او فلسفي، دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي، دا څوک جوړولی نه شي. نو شاعري خو زمونږ بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق او لوسته به مم اورېده وم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړه نو زه د الکوان نه زما دا یو شوق و چې ما به لاسته چې تا اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو، او هغه زمانه کې په دې جنگ ورځپاڼه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړ، نن موږ به بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي، یو سسپینس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو چې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به هم هغې سره به هغه لیکم، اوس هغه سلسله ختمه شوه. نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به دې اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي، یو یا وړه وړه اونې کیسه به مې چې ته بل ځای به مې دغه کړه خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق و، هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو، صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر ما لومبي سر کې و چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزگار دی، شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبی یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په اولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په اولس کې د شاعر په حیز باندې د لیکوال په حیز باندې زیات چکم نه نو ما خلک پیژني، خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه 25 کاله کیږي، خو د هغې نړوان دی د شاعر په حیز یا د نقاد د لیکونکي په حیز د نثر لیکونکي په حیز باندې هغه د مخکې نه زما یو پیژنګلو. بیا دا چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل دی چې ما بادشاه خان لیدلی دی، او ولی خان سره خو زه په ډېرو جلسو کې ما به نظم وي، ما پسې وروستو ولی خان به بیا تقریر کولو، نو اسفندیار خان سره یا اوسه پورې مرض مداد چې د سیاسي د کارکون په هیڅ داسې چې لکه د یو شاعر په هیڅ د سټیج باندې د قومي تحریک ته پاره د پښتنو کې د بیدارۍ د پاره او د طبقاتي نظام خلاف چې کوم نو دغه شاعري ما کړې ده او نظمونه او دغه، نو ما د صحافي په هیڅ باندې کم خلک پیژني او د شاعر په هیڅ باندې چې کوم نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو، مخکې هم خبرو اترو لا خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شان دمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
هر کله اوریدونکو یو واری بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبریال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حواله سره، کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه هلې ځلې روانې دي. روحان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د وایي چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه تاسو د دمینې مخکې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره ناشته کړی دا سوي نه تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي؟
داسې ته چې د شخصیت شي دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او غا پیدا کی نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت غوښتنی وی په هغه غوښتنو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ زه خدان خوشبخت غنم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاہ خان ولی خان غون خلک نو پاده په دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنګ دمونږ په صحافت کې چې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو مونږ ډېرې زده کړې کړې وې او هغه وخت دا ده چې هغه وخت خو یو کمیټمنټ و زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکې هغه وخت هم یو مشن و او سیاست چې کوم دی نو هغه هم یو مشن د مشن په توګه کار کېدو وروسته بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس کم دی نو مونږ ګورو چې سیاست هم لغونې د بزنس د تجارت غوندې شکل واغوشتو د پیسو ریل دی او د کیسه پکې راله او صحافت هم زمونږ میډیا چې کوم دی نو هغه انډسټری شو یو صنعت شو نو دا هغې کې بیا ډېر لوی فرق رالو نو دا ګڼم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو پسې خو مونږ دا خلک چې کوم دی نو که مونږ وایو نو بالکل نشي رسېدی هغه ډېر پاخه خلک وو ډېر چې کوم دی نو بایلمه خلک وو ډېر پوه خلک وو په دنیا په دغه باندې نظر وو او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې دا اجمل صاحب غونې خلکو نمونه اخلو ننم هغوی چې هغه وخت سلیدلي اوسي ویلي دي هغه ننم چې کوم دی نو رښتیا کیږي او هغه ډېر دوراندیش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاہ خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه څومره مدبر او څومره دوراندیش هو دغه تقاضو کې هغه خلک هغه ډېر دار چې هغوی به لوسته کوله مطالعه به کوله مشاهده ډېره زیاته وه نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول سیاست هم چې کوم دی نو لوغونه ډراینګ روم ته رالو شي او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومې کیسې شروع شوې نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلي هغه د رحمان بابا خبره شي خدای څه شو هغه ښکلې ښکلې خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کوو نو زما په خیال چې داسې زما په نظر کې څوک داسې نه راځي چې زه په هغې باندې ګوته کېږدم چې ملا پې داسې وتړو یا ګوته پې کېږو چې او دا دی کنه نو په کار دا دي چې مونږ د دغه خپلو مشرانو د هغوی په ښودلو لارو باندې او هغه رنګ چې کوم دی نو مونږ د کمیټمنټ سره د اخلاص سره که هغه ادب کې وي که سیاست کې وي که په صحافت کې وي نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی هغوی چې کوشش که په اخلاص زه ضامن یم چې کامران په خپل مراد نشي سړی نو اخلاص پکار دی او مینا پکار ده خپل خاور سره خپل ولس سره بلکې کل هم انسانیت سره نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته هغه پښتانه متل کوي چې که غر لوی دی خو په سر یې لار ده نو لار پیدا کیږي خو کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار ده
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان ترالې په موجوده وخت کې پدې کې هم په بدلون باندې زموږ اوریدونکو خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده
دا څه ده چې موږ کله صحافت ترتلونو ظاهر ده چې خو دا دغه خو زمونږ په مړاندې رااله لومبي خدای راشه دا کمپیوټر بل دا چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځې دل او یو ځای بل ځای د کم بیټ دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه به غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځې دو خبر رایستل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دغه کېدل به البته د فیکس صرف یو سہولت موجود چې را زیات نه زیات به یو ملګری دا کوئی کما سره به یو بیټ کې یو بل ملګری هم پاغه بیټ باغه سره نو کزه به یو فنکشن تا یو پروګرام ته لاندې نه یا یو ایونت تا نو ما هغه ته صرف دغه دغه کو چې را ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن د موبایل دغه هم نو چې را ته مهرباني کو دا خبر چې تا کوم دغه کړی نو ما ته فیکس کا یا دغه زیات نه زیات دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د دا شو چې زمونږ کوم خلق مشران او صحافیان یا مونږ کوم لستو یا مونږ لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلق او هغه دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونه صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او صدغه نو نګور د هر سیس تعلق سے کم د دی ملک د سیاست سره سیاست بدل شو سیاست کې پیسہ راغلا نو اغه سره د اغه ټول سره د صحافت او مشول پنور دغه معنی مشول د اکثر خبر کوم چې خلک کوئی صحافت آزاد دي زم ټیک د صحافت بازار دي خو صحافي خو سم آزاد نه صحافي اوسم چې کم دی نو د بل ستوند سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتون نمبر نو خو یو کمټمنټ اوم او یو جذبه او یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده د اغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دی نو غواړي دغه کې دا بل خبره ده چې او د سوشل میډیا د راتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا په اړه ډیر لوی اثرات ورزیدل او هغه سره بے روزګاری هم زمونږ ډیر دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک وېستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیرو ادارو کې د تنخواګانو مسله ده هغه تنخواګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهېږي چې یاره دا سیس چې کوم دی نو زمونږ د لاسه تلو والی دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي د هغوی څه داسې پالیسي هم نشته زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د دې ډرامو د دغه نو هر سړی په اوږه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو هدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دی یو خدای رسې هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاسو کې نیولی دی یو موبایل دی ورسره یا ورسره کیمره ده نو زما خپل نظر دا دی چې دې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینوالی باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال هغې د پاره تاسو جواب دیم یا ذمه دار هم یي چې تاسو یو خبر ورکوئ یا سیز ورکوئ نو هغې به تاسو په ذمه دارۍ سره خلغه ورکړه دا یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی د هغې د لاندې تاسو کار کوئ د هغې څه خپلې پالیسۍ دغه به وي ظاهره ده د هرې ادارې وي خو دا اوس چې نور کوم د ډیجیټل او د یو ور سړي ځان له چې کوم دی یوټیوبران دي دغه دي نو ظاهره ده چې ډېر لوی بد اثر اورولو زمونږ په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت باندې په اخلاقو باندې زمونږ په سیاسي کلچر باندې زمونږ په ټولنیزو قدرونو باندې دا چې کوم بد اثر وغورځېد نو دا داسې دی چې بس یو د یو سرطان دی یو کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچې لیکوال دی خبریالۍ په دنیا کې خپل نوم او پیژندګلو لري دا وخت موږ سره میلمه دی خبرې اترې روانې دي دوی نه به پوښتنه کوو چې د رڼا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري د هغې په اړه به پوښتنه کوو چې د رڼا خوب نه پس د رڼا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه دا سیده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په 1912 کې چاپ شو د رڼا خوب خو دا غینه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خیر خیر لکه تودو پی کوڑو غونی واغستو میس کې پکې دوله دیا لسکاله تیر شو نو دې دوران کې خما سنوي شاعری کړې و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډی رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خوشم سر خړلې دی د ډیجیټل میډیا یا دغه د وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دغه مشه ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کوله شه را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشورو کا چې هغه کتاب زه چاپ کوم دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دغه کوم چې په هغه د رڼا د خوب نه مم چې کوم دی نو یو انتخاب وکړو بلکه احتساب میمو کو انتخاب میمو او نوی شاعری چې کوم ما کړو و نو هغه کې مم یو انتخاب وکړو هغه دواړه می شریک کړو دا د رڼا د خوب نه می د رڼا کور چې کوم دی په نوم باندې دا کتاب چاپ کو زه دا وضاحت هم کوم چې دا په هغه حساب باندې د شاعرۍ په حساب باندې زما درېمه مجموعه شوه دا هغې وجه دا ده چې زما نوم به مجموعه په 1906 کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ ده هغه داسې ولسي غونه شاعري ده دغه ده او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او دا د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا دې سره به داسې شپږ اووم کتابونه زما دغه شي دین ما اردو کې هم کتابونه لیکلي هغه هم چاپ دي نو بنیادي خبره هم دغه چې ملګرو غوښتل او زه فکر کوم چې لکه کوم زمونږ مترکی یا مونږ توجه دا ډېر مخ پړوان دي ملکونه دي الت خلق وسم سفر کی یا پدغ کی یا کتاب مطالعہ وسم خلق کی کتاب کلچرل توسم موجود دے اگوی باقاعدہ خپل تنخواگانو کی دغه کی د کتاب دا غستو ته پر خپل یو بجټ بیلی او خلق دا وی سیره کی نه کتاب خو ما په خیال جام چې کتاب خو کتاب یا کنه سر وی کنه زم بی خلق خوخی او زه استاد د مشال ریډیو په وساته دا خبرم کوم چې ډیر خوشبخت پدیم چې زما دا کتاب لګی روز شو شي دا رانا کور چاپ شو او پاغه من ډیر او زمونږ ډیر نو موړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو او بلدا چې ډیر زیات غوښتنه کتاب ډیر ملګرو واغستو او اخلی او دا یو ښه خبره ده چې ټول ملګرو دې زله دا یو دغه کړه په مېم دا بندیز لګول دي چې کتاب بچات اس نه ورکی چې د دې وجنه چې دین سره موږ خپل پښتو به قدر کوو یا دا شاعر به قدر کوو لیکوال به قدر کوو نو موږ دی ول دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګو دي موبایل پې کجونو باندې دومره پیسې لګو یا په نور نمود او نمایش باندې نو کتاب دی ول موږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دی ول په پیسو و نخلو نو زه ډیر خوش قسمت هم په دې کې چې ما کتاب ډیر خو درنا کور ډیر خلکو خوخ کړو ډیر خلکو ډیر ملګرو واغست اوس مانه بلا غختنی کیږي او کتاب خلق بس سعودي ګورې زه خپل کتاب بارے کې خوش نه شم ویلې چې وګورین نو دا لستون کو مانه او نه قاعده هنو خوخه دې شغو دي ته کوم درجه او کوم مقام ورکې
روحان یوسف زئی سے زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شیری مجموعه نه یو سو شیرونه وړاندې کړي
دا سو شیرونه دس دلن بهر اوتوی چې خکولی اقرار نه کوي خکولی اقرار نه کوي مینا په جار نه کوي اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دلته لویر ترخه څوک کاروبار نه کوي اوس د وایس خبرې پزله کې لار نه کوي نر پختون چرې پچا شان گزار نه کوي او کړي بده بل غلامی کړي بده بل غلامی چې خپل روزګار نه کوي لړونه ډیر سوای جون اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه می کمزور شلو مازغه می کار نه کوي
ډیر ښه روحان سی اوریدونکو ته دا موای چې تاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي څومره تاسو پام کړو پدې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه د خپل الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولې
بغیر نظری خو ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي ګڼم چې د یو سړي څخه نظریه نیوي او هغه نظریه دار شي هغه نظریه د خپل ولس د انسانیت په کار ده د مینې د محبت په کار ده نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعري چې کوم نه نو هغه د قلبي واردات او د خپل مشاهدات او د مطالعې د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو عکس وي هغه د ساحل ودیان یو شعر چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې څومره لیدلې دي د خارج نه مکم څه اثرات غشت دي دا غي اظهار مکړ دي کاغذ محبت خبره شو کده محبوب خبره شو نو ټیک ته شي رومان هم د خود ژوند یو صد او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو دا زمنګ نور بلا سيزونه دا غي اظهار خو بیا دا چې پدې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي هغه سید راشي خو هغه ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا داغی جوړښت چې کوم دی نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دی هر څومره لکه دغه وي خو داسې ژبه یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نه وي چې هغه د خلکو ذهن ته جوړه ته کوشي او عام فهم وي ساده وي نو هغه کاظم خان شه دا زمونږ یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون که هر سو دل ربا تر دی نو دل دغه سیزونه ضروری وی او جبا چې کم دی نو لګ ساده دغه پکار ده کنه امزار سو که آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوی ستا به جوهر د سخن دا وی چې ساده کړی جبا خود الفاظ انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا دا اختیار بیا غسر وی او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزون سره مخ وي د کوم سیزون نتیږي دا غ خپل تجربه دا غ مشاهده دا غ ټول سیزون چې کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزون ناراضي او زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه نو غدا د چې زه غواړم چې زه خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانیت خبره کوم خو د مظلوم او محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم نه نو د علم طرف لا دی د پوهې طرف لا دی د عقل طرف لا دی خبره کوم اکثر چیرې مونږ موسکو یا بل څه هر دوا غواړو د خدای نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای مونږ لا عقل لا کې خدای مونږ له پوهې را کې مونږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دوم دې به شعور دا غینا دا کتاب شعوروم په شعورو کې دا غشته چې خدای رڼا غواړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نشي مونږ له پکار دی چې مونږ دنیا سره مونږ له تک کولی مونږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقیا د غوی د پرمختګ پیمانه او اشاریه بالکل بدله شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سیزونو کې د دوی څومره برخه اخلي دوی پکې څومره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه خپل شاعرۍ په ذریعہ معنی د خپل ټولنې اسلام مکم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راو
تاسو وو کتابونه لیکلی دي او د ډېر وړوکي عمر نه تاسو په خبره چې شاعري م شروع کړی ده نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود ده چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعري خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقی نور زه د خاص کر زبدا ذکر حکومت چې زمونږ په د سعودي کون کو مرکا کلندر مومن صاحب چې دلته غټول نو دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فورا جولی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینیئر سکو دوی سره ناشته پاست یو بیا دوی شاعری چې مونږ ولوستا او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي سرات په مونږم چیرې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خروانه ده زمونږ د شاعری کم خروانه نه دا غي ظاهر ده چې په مونږ دا غي سره زه ما ایدیال خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لستل دی ضروری دی او بیا دغه نه پسته کم نه نو زه حمزه صاحب دا غوی د شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم نه نو زه زاد هغه شاګرد پاتې شوم په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دی دا لګ ډیر کوم څه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر راکړی نو دا د سوال کون کوم راکې په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زوی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دی د دغه په شاعری کې د معیار سحاله او څنګه ورته تاسو ګور
کومه وګور شه دی خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران بو د رحمان بابا په دور کې څومره شاعران د ډاروین تھیوری دی چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګوین وغه سې زیو کنین بیا به ته پاتې کیږي ورسته کیږي وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زموږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې کوم دغه کیږي نو دا یو دغه زو وخت یو دغه وایم اثر دغه سات دغه اوس چې کوم د نشې زنی نشوي کنه ان نشه سره نشستون چې ته ولګي دغه خوشی روستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعری یا دغه چې کوم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او هغه خلک به هغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا هغه نوم پیدا کی یا هغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې غی په اصل شی فکر دی چې دا غی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره ده یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وقتی تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه د وخه غن نشهیزه غونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دي د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره به تدې
نوی خلق اغوی فرض کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې دل غواړي کملاري چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زه د یوې خبرې کایم چې په دې کې شارټ کټ نشته دا که څوک شارټ کټ نشي والے کوی هغه ساتر لک ساتن چې ماځي کرو خو مطالعه انتهائی ضروری ده بیا د خپل تاریخ نه د خپل کلاسیک زمون چې کوم شاعری ده زمون خپل کم تاریخ ته زمون کوم قتلان دي زمون اقدار دي زمون کلچر دي د ټولو شزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده بیا د هغه خلکو سره چې هغه رحمان بابا و چې په مجلس د عالمانو بسر زر شي که سو کانه وي کې لوټه د سهارا داسې خلکو سره ناشته چې دا وي نه سړی زده کړو کړی دا وي خو زمونږ بعض شخصیتونه داسې چې هغه ځان لري او د درسګاه حیثیت لري نو د مشرانو نه د هغه سینیئر نه د هغوی قدر د هغوی نه زده کړه کول د هغوی کتابونه لوستل د شاعرۍ د دې دغه دپاره ډېره زیاته ضروري ده مطالعه ډېره زیاته ضروري ده مشاهده هم ضروري ده او دا کوم څیزونه چې مات دا بنیادي او بل دا چې کمیټمنټ ستا اخلاص تا کې څومره دی کنه او ته د سم مقصد دپاره دغه کې لکه خوشحال بابا چې زه چاره روخم قدر شاز ده په ورسو زه دا تورې کلمونه لکه هغه د تورم کې چلولې ده او کلمې چلولې نه دی او مقصد دی او مرام د پاره چلولې دي چې ستا مقصد مو واضح وي ستا تخپل لار مو واضح وي ته پای منه کلیر کنفیوز نه ته تزبزب کار نه نو دا ټول ضروري زونه دي چې دې لپاره د نوې شاعرانو له زده دغه کوم چې را ده د سوشل میډیا یا د وقتی یا د اصل سیسته ځان ورسوي زمونږ چې کوم محزون دي زمونږ کوم تاریخ ته زمونږ کوم کلاسیک ته زمونږ دا ټول سيزونه دا د دین ځان خبرول دي او د یو مقصد د پاره دی او مرام د پاره کار کول دي او بیا د غ نظریه معنی یا غ مرام معنی ځان هم پوی کول دي په صحیح مانو کې نو زموږ په خیال کې دا بنیادی خبرې دي دا اغه د پاره ډیر ضروری دي
ډیره زیاته مننه روحان یوسف زئی صاحب
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا د ما چې کوم پیغام دی د ما چې کوم مقصد دی هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعه باندې دومره مینانو ته دومره اوریدونکو ته ورسی نو زه هم چې دا ما د فارم ډیر لوی د فخر او د ویاړ خبره ستاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ
جوړیدونکو تاسو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبريال دی را سره ملمو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ته رسی زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او اوس وخت شوه د دوهم راپور او دا هم یو مرکه ده او دا د عثمان اولسیار سره ده. عثمان اولسیار هم شاعر دی لیکوال دی او په کلتور پوه دی. عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیګری اغه د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی ده. نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه واورو.
مدام اوریدونکو سلامونه پیژونې. زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکه سره تاسو مخامخ یم. مونږ راوځي سوات ته او په سوات سیدی شریف کې د عثمان اولسیار ډېرې ترغلي. عثمان اولسیار سالور 50 کلم یا کلن یا 55 کلن چې د اغه خپل ژوند یا موږ چې کلن چې موږ څوک پیژنې یا زه پیژنم نو ادب بیا چې دنه شاعري کلتور دې سره چې خپل ژوند تر دې په تیر کال اغه چې دنه یو کتاب لیکل دی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه او دا د اغه پی ایچ ډی مقاله ده. موږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده او په دا اړه به د دوسر خبرې ترې کوو. ډیر مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو. عثمان صاحب تاسو په لږ غونټه کې وکړه چې عثمان صاحب بل هغه کتابونه لیکلي دي خو چاپ شوی دا یو کتاب ده. شاعري کړې ده، نثر یې کړی ده، سیاسي مبارز ده او سواد تا چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمند راځي نو عثمان به خامخا پیژني دغه ډیره د خامخا راځي او دغه په ډیره کې چې نو هغه کلتوري دستوري کېږي. دا اعزاز عثمان صاحب حاصل له افغانستان ته هم تر ده، نور هوادونو ته هم تر ده او کوم ځای چې موږ پښتنو یا د پښتو خبره کېږي نو عثمان نوم سره تر ده. عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې خو سره به تاسو خپل څنګه پېژنګرو کوئ کوم ځای زېږېدلې زده کړې څومره کړې دي سبق کوم ځای ویلی دی او دا بلها کتابونه چې ستاسو په دې لایبرري کې پراته دي کیسټې پراته دي دا څنګه دا شوق پیدا شو؟
ډېر مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو، بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اورېدونکو او خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي ستاسو په ذریعه او ستاسو د دې ټي وي ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور پلاری خیر دی، خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او د هغې د تړون د وجې نه ظاهره ده چې لیکوال شاعر ځان لپاره خپل یو ځانګړی نوم یا تخلص هم خوښ کړي. نو زما زیاته احاطه او دغه چې ده د ژوند د دغه چې کوم دی هغه مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، د هغې خاطر ما تخلص عثمان سره اولسیاري خیر دی او دغه اولسیار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړې ده چې خلکو ته مخامخ کوي او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زموږ هنرمندان دي، که زموږ شاعران دي، لیکوالان دي، زموږ سیاسي مبارزین دي، د هغې ټولو دغه فکرونو د هغې دغه پن د هغې د خیرازۍ د هغې د ودې دپاره او د هغې نه په خپل هم د انسپیریشن اخیستو لپاره ما وخت په وخت هڅې کړي دي او د خپل توان مطابق لګیا یم. اوس هم که هغه سیاسي پلیټ فارم وي، که هغه ادبي او کلتوري پلیټ فارم وي، که هغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي، که ولسي دغه دي فورمز دي، په هغې باندې د هغې د بیدارۍ یو غږ ما پورته کړی دی او د هغې میوه ما ته میلاو شوی دی چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغې وجې نه زه خپل فعالیت وخت په وخت بحال ساتم. زما زیږون د سیدو مشهور برکلی زموږ چې د والي سواد د بنگلې بالکل په شا باندې زموږ محله وه، هلته شوی دی. اوس زه د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګنه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې ده نو هغه د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د یو لرغوني اثار دي او دلته زما کور دی.
مننه عثمان رسیار صاحب. سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره ده، دا هغې مشري هم کوئ؟
جی.
موږ لیدلی چې دلته کوم لرغوني آثار دي، د هغې خصمانه هم کوئ، حفاظت هم کوئ، وخت په وخت چې دی نو دلته کې سب سخت نږدې هم دي که نور ځینو کې هم د هغې هم چې دی نو تاسو خپل حق ادا کوئ، یا ادب، بیا شاعري، بیا سندرې، بیا موسیقي، بیا د پښتنو سیاست، په دې ټولو بحث کوئ.
جی.
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ولې دا چې دی نو د دې تحقیق
عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړي دي، ایگزیبیشنز هم کړي دي. زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ د هغې نندارتونونه کړي دي، دلته مشاعرې وکړي، سیمینارونه یې وکړي دي، سټډي سرکل یې وکړي دي. خو د دې ټولو سره سره په عملي میدان کې خدا کار و، خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب، د خپل کلتور، د خپل سیاسي تاریخ، د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زموږ د ادب چې څومره هم اسناب دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او د ټولو نه یو رومانی، د ټولو نه یو ډېر انقلابي او د ټولو نه یو ډېر مؤثر سنت ګڼم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې ده دا مقبول هم ده او قبول هم ده، دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم دی او په دې کې د هر قسم فکر، که هغه د فلسفي فکر دی، که هغه د سیاسي فکرونه دي، که هغه د تاریخ حوالی دي، که هغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي، که هغه زموږ موسمي بدلونونه دي، که هغه زموږ کالي پتري دي، چې یاره دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډېر کم موضوعات به داسې وي چې یاره هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شوي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات د خوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی، د بل چا نه دی راغلی. لکه زموږ غزل دی یا دغه دي مسدس دی او دا مخمس دی، نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبو نه راغلي دي. خو زموږ خالص خپل سنت چې دی او هغه بیخي اولسي سنت هغه ټپا ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او نن موږ راوستي د ډاکټر عثمان الاسیار سیدو شریف ته الته کې چې د هغه په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړو د هغه یو کتاب لیکلی دی په ټپ کې سیاسي اړخونه او په دغه اړه باندې د عثمان الاسیار سره بحث کوو.
موږ وایو چې ټپ چې دا د ښځو سره دی، نو ما په کور کې چې دا لکه ما مور ویلې ده، ترور به ویلې ده، زنانو ویلې ده، په ودونو کې ویلې ده، په د مثال په توګه په واقعي ویلې ده، نو تاسو پکې سیاسي
موږ خالص داسې نه شو ویلې چې یاره ټپه بیخي د ښځو سند ته سړو نه دي لیکلي، خو داسې ده چې ټپه د ښځو هم لیکلې ده، سړو هم لیکلې ده، خو دا شعوري ته ور نه دي لیکلی شوي چې یو شاعر کین او باقاعده یو خاص سیزون نه متاثر کېږي او قلم رالي او ټپه لیکي. دا یو ډېر بے ساخته سند دی، په دې کې ښځو ویلې ټپېم شته، په دې کې نارینه ویلې ټپېم شته، خو چونکه زیاتره د ټپو مزاج یو د هغې داخلي مضمون چې دی د هغې احاطه چې موږ کوو یا د هغې تجزیه کوو، نو هغه د ښځو ویلې شوې ټپې دي. بلکې که موږ د ټپه سند ته وګورو، دا سند چې زموږ کم دی، دا سند په خپله ټپه ده، مؤنث سند دی. نو موږ هم دغه شانتې د میندو نه، د نیاګانو نه، د خپلو خویندو نه، د تروریانو نه، په دې معاشره کې زیاتې ټپې د ښځو د خولې نه راغلي دي. که نه اوس په دې ټپه کې بیا بیا په هغې کې ما ته چې کوم یو ډېر جامع دغه ښکاري، د هغې یو دلیل هغه دام دی چې په پښتني ټولنه کې د ښځې رومانی جذبات یا احساسات د هغې د ظاهرولو بله ذریعه نشته. یا زنانه چې دي زموږ خویندې میندې نه، هغې خپل نوم په شعر کې نشي اغستی، څنګه چې تخلص استعمالیږي. کنه ټپه یو داسې سند ته چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی، دا بس محض په یو نیمه مصره یا لکه دوه مصره، خو یو نیمه ته په دې وایو چې د دې ټپې په نی جوړښت چې دی، هنسي جوړښت چې وګورو، د دې وړمبۍ مثله چې ده دا نه سېلابه ده، او درېیمه مصره دې دیارلس سېلابه ده. د یو جن دې ته موږ یو نیمه د یو نیمه مصرې یو سن پوم وایو. کنه نو دا په دغه خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او د هغه ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښتی شوي دي. لکه مثلا زه د چترال نه مارې کې یو ټپه به تاسو ته ووایم چې یاره چرته انګریز چرته چترال دی، چرته انګریز چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه، یا د یو بل ورژن داسې هم دی چرته لندن چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. دا چې کله پیرنګي په ملکنډ باندې تلو او هغه د چترال د قبضې لپاره چې هغه د افغانستان مخه ونیسي او په دې خوا ته رورو د خپل توسي پسندانه عزایم بوزي، نو دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلې ده چې د پښتنو زنانه او یا د هغې هغه جذبات راپار شوي دي او هغې دا پښتانه ننګولي دي، چې لکه پیرنګۍ لکه چېرته لندن او چېرته چترال دی، پیرنګۍ بیننګي زور شو، بیننګي زور شو به انګریزان چترال ته ځینه، چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي، ولې نه راپاسي چې د دې لام مخه ونیسي. دغه شان بلا زموږ زیاتې ټپې چې دي، لکه چې د خالو لښکرې راشي زه به ګومل ته د جانان دیدن لزما، چې دا د سلطان شهابالدین غوري د دور ټپه ده، او چې یاره دا تقریبا زر کاله مخکېنۍ ټپه ده. که نه دغه شان په دې کې په زرګونو کاله زړې ټپې نور هم شتون لري.
اوس سیاسي اړخونو ته بیا راځو، که نه چې کوم سیاسي اړخونه تاسو دې کتاب کې زیات څېړلي دي او دغه ضرورت ولې راغی؟
سیاست بذات خود یو جز دی د معاشرې یا په ولس کې، د هغې د دغه چې دي د سماجي فکر یا د هغې د تهذیبي فکرونو یا د هغې چې په وسایلو په باره کې او د هغې د ټول تهذیبي ژوند چې څومره دی، نو د هغې احاطه ټول سیزونه چې دي دا سیاست کل دی. دا هغه کل اظهار چې دی هغه په دې ټپو کې وخت په وخت شوی، په دې کې د مظلوم مرسته شوې ده، په دې کې د مسافرۍ احساس ځکه ذکر شوی چې چونکې یو سړی څوک په رضا د ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه، دغه غربت کم شی دی چې هغه دا یو وګړی په دې مجبوره کی چې هغه خپل دومره خیراز ودن پرېږدي او هغه ځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي، یا یو بله ټپه ده چې خدای د تیلو کویان وچ کړي عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه. نو دغه استحصالي قوتونه او هغه ټول څیزونه د ټپې کې تاسو خبره شعر د پښتو ټپه کې د سیاسي اړخونو انتخاب د هغه ما ځکه کړی چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې دا هغه د ډاکټر دانش بیټنی شوی و چې د پښتو ټپې عمرانیاتي مطالعه، خو هغه چونکی په عمرانیاتو باندې ډیر زیاته هغه فوکس کړی او ډیر خو د پښتو د ټپی سیاسي اړخ ته هغه ډیر زیات فکر نه و کړی. نو ما په خپله چونکی د وړوکوالي نه مې د ټپی او داسې په دې لاشعور کې پرته ده غېږلې ده چې که تاسو فکر کړی ما دلته هم عموما چې کله الکانو موږ کمپیرنګونه کول د مختلف پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چته کې څوک چې تخریر لره پاسول نو ما په شعر نه لره پاسول ما په ټپه را پاسو غنه او بلکې زه دا داوا کولای شم چې په سټیج باندې ټپه روایت ما را جوړ کړی دی. نو په پښتو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د کله هم مسلو کومه منبع چې دا هغه سیاست دی او زه خو ذاتی خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم ځکه چې دې کې یو چیپټر دی تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم دغه یو ټپه د باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجهد نو په کم اخري مخ باندې چې کله هغه د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او د دغه تقسیم کیږي د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي او موږ نه د دریم آپشن چې یاره پښتانه د هند سره اوسېږي که د پاکستان سره وږي کنه ځان خپلواکه وطن غواړي که نه هغه آپشن ورنه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده خو که وګورو نو هغه ډېر زیاته سیاسي جامعیت لري ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلی شوه بویا چې بیا بهر راځي سپړي ګلونه یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وایي چې یاره د جنازې بازو مې نیسه چیرې به ما په راستې خوله درکړي وي. دا چونکې هغه بنیادي عمل دی چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره ده یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي که نه. داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپله.
ها قدرمند اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ موږ راوستي اوس ډاکټر عثمان زسیار خواله دغه به دیره کې او دغه نه چې دینو مرکه سره کوو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا چې دینو دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغې نه کتاب شکل جوړ کړی. دلته وخت شوی ورکوړي شانته کې دمې دمکې چې دینو تاسو د هارون باچا ښایسته ټپې واورئ موږ سره اوسئ بیا راځو او دغه مرکه به جاري ساتو.
خبر لزڑ میں او کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړ دارو کا زدرت لینم نا شم دعا دعا درتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې نصیب خدایا ہم زولے گلشو گلشو زغٹا گٹا وہ راجد اندے وہم وہم پجڑا جانما تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پنیما نیما لار لار کی پریگ دی لاپ پردو پردو راوڑو سنگ
قدرمن اردن کے ازل بیا تاثر کلے زنیاز احمد خان یم د سوات نه د خصوصی خبرونه سره تاسو ته مخامخ یم او نن منګر اوستي عثمان ولسیار ډاکټر عثمان ولسیار خواله ډاکټر عثمان ولسیار چې دنو په 13 کال د پښتو ټپی سیاسي اړخونه پی ایچ ڈی مقاله لیکل او دغه بیا کتاب جوړ کړی دی او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق پی کړی دی ریسرچ پی کړی دی
اوس اوس رازو د کټنه د ټپا سندرغړو ویل دی
جی
خلق خکریم دا هارون باچا شو کرن خان شو انور و انور کنا وس عام خلق چې هغه ټپا دوه قسمه غنی زم ما خیال لري کړي یو رومانی ټپای یو چې هغه د ګیلکه یو شکوکه یو د ټپا کې بیا سقې سي دی باقي شاته تاریخ څه دی دا
ټپا خو بنیادی طور ما ذکر تاسو ته کوم رب ټپا پر ټپا کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبی یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی او عموماً کا تاسو غره پښتانه زیات دي د مسافرې ټپېم ډېر خوخه ولې د پښتنو د اقتصاد دی زیاته برخه چې داغه د مسافرې په ګټه وټه باندې پرته ده ناغه کا مسافر دی نو هم هغه ټپې داغه د خلې زیاتې راغلي دي یا کاغه کم د مسافر دلته خور دا مور دا بچی دی خزې دا یا محبوبه معشوقه دا نواده کړي جنۍ ده کنه نو دغه ټپې چې کوم غوي چې خدای دې تلو کو یا نوچ کړي نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې دغه اظهار کیږي اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیسونو منبع ماته اوس ته سیاست ده که په دې وطن کې په خپل وسایل او اختیار وي ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته ځکه چې هغه اپرادی قوت زی بیرونی ملکونو تعال ته کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه د کتاسو وردا د دوبای او د ماراکو او د ټول بلډینګ زونه دا وچ شګي وي دته تاسو هم تلې زم تلېم چې هغه پښتنو هلته 15 کار سلویخ کال هلته مزدوري کړی دي او د دې شګو د دې دشتو نه غو دا ودانې جوړې کړې دي کنه نو د ما خپل یو شعر ما مخکې لیکلو په یو میمې باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نشولا نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه دا د عربو سهراګانې هغو ودانې کړې که وګورو هغې په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي هغه په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي هغه وسیلې نشته
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا وکولی شي دا مالک دي دا زما دي داسې کتابونه
نه داسې کتابونه شته مختلف دا ولسی شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي دي خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلې هغه بې ساخته دغه دي هغه کیفیات دي چې هغه په هغې باندې څوک دا دعوه نشي کولی چې دا د یو فرد دغه ده او فوکلور بنیادي ته وروی دی ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده که نه نو ټپه بنیادي طور تاسو وګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نو هم زما سره به کم از کم د 100,000 نه کم ټپې نه وي تقریبا 1.5-2 لک پورې چې کوم مختلفې چاپ شوې ټپې دي هغه راغونډې کړو دومره جوړېږي خو زه به دعوه سره ویم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوي نه دي
اوس دغې له راځم اوس بعضې متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي بعضې ټپې دي متل یې جوړ کړی نو دې کې لکه زمونږ اوریدونکي کتونکي پوه کړه چې یاره متل او ټپه او بیا تاسو یو بل چاربې ته خبر وکړه چاربې دې خلک کوئی خوره بوله خبره وته دم ټپه ده دې لګ فرق
څه اسناب خو دا درې ون ډېر زیات واضح فرق لري ټپه خو یو وړو کې سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی کنه سټېټمنټس دي او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دا یو مصره چې دا د نه سیلاب ده دویمه چې دا غدیار له سیلاب ده او دغه چې د ماویره متل دا مختلف سیزونه دي کنه په متل کې دغه کې ماویره کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوی کنه او متل چې دا یو جامع سن د پخپل کنه نو دغه کې ډیر زیات واضح ته پیر دی بیا چاربیت چې دا د چاربیت د پښتو شاعرۍ یو لسی سن دی او دا ډیر اوږد سن دی هغه دغه په دغه معنی کې شرط نه دی استعمال شوی دا د نظم یو شی چې هغه سلور کړه یو شانتی دی بیا د پنځم شپږم پنځم کړه کې وړمبای کړه دغه چې دی رضی په بیا دغه کیږي ریپیټ کیږي او هغه کړای واپس راځي کنه نا خو خپل بل اوګت سم دی کنه نو ډیر خې خې چار بیت به دې مت کړي خو ټپه بیخي واضح حسن ته او ډیر زور سم
په د ټپې نه د مونږ پښتنو معاشره سمره متاثره ده لکه دو بیساب د میوان د ملالې خبر او چې زلمونه پور نه شو ایا چې د لیوانې اروان پور شو په لار راځي پکړنو
ولې زیارت
نه په دې نه پښتانه یا پښتنو ژوند د سمره متاثره ده
زه خو داسې ګڼم چې د پښتنو ژوند ټپه ده او ټپه په خبره د پښتنو ژوند ده دا انتهایی لازم ملزم دي لکه دا زموږ جامه ده د ټپې اپادیت او اهمیت دومره ده چې دا مولا په منبر وای دا مور چې کله وړاغي ګینو دای په نغری په غاړه وای دا کپلار خاري ګینو د ټپې په شکل کې خار وای کدا استاد په کلاس کې ناشته مشمون ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کدا یو پیغله ګدر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لوونه کیږي نو هم ټپې ویل کیږي ټپو د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي موضوع ده په غم کې مو د ساندو په شکل کې مو په خوشاله کې مو یې کنه او داسې ما تاسو ته داسې موضوع بنئ چې په ټپه کې نه دغه شی ذکر شوی کنه او ټپه یو ډیر زیات جامع او جامع سچ هغه زموږ د ژوند ټول نه یو 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 ډیر پاک او هندار زموږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې داسې یو لیکوال لیکلی هم دی معنی حواله هیریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې د پښتنو نته نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه نیاز احمد خان او مونږ چې دی نو د سوات سیدو شریف ډاکټر عثمان اودسیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکلی شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دغه تحقیق کړی دی په دغه خبرې اترې کوو
اوس اخیری طرف ته راځم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري طور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوي زلمې نوي پښتو باندې نه پوهېږي چې اکثر خلک خبرې کوم نه اتیا فیصده پکې انګریزي وایي شل فیصده پکې چې دی نو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وایي دا به څنګه خوندي کیږي او د دې څومره ضرورت دی
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده او هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعضې وختونو کې خپله ژبه بدله کړې ده خپل ساخت نه دی بدل کړی خپل مزاج نه دی بدل کړی هغه په خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته کنه لکه دا تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالیا بې ننګۍ لري ساتینه دا هغه د میوند نه ملالۍ چې هغه کب د غالبا د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې په هغې کې دغه د غازی ایوب خان چې دغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او په هغې کې پښتنو لښکرو ماتې خوړلې ده او بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او هغه دا ټپه کې چې په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالیا بې ننګۍ لري ساتینه نو ما هغه ماتې خوړلې لښکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان ګټي کنه نو دا هغه ټپه ده چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه وه حاوی شوي چې هغه په هغې اثر انداز شو او هغه جنگ یې وګټو نن هم چې کوم د ننګ مبارزې دي نو دا ټپه خپل رول پلی کوي
اخیره پښتنه کومه روایتي غونته کې پښتنه ده خو لکه څه وایي دغه کول ته نوي کول ته چې هغه د موبایل او د اردو ګانو د انګریزي ګانو د هغې چې دی نو شوقیان دي چې هغه د خپل کلتور خپله پښتو خپله ټپه خپله سندره څنګه وساتي او د هغې څه زده کړي
دا بلکې دا سوال او دا مخکینی دواړه د یو بل سره تړلي سوالونه چې هغه لږ نیمګړی په دغه حواله پاتې شو چې موږ وایو چې یاره د نوي دور تقاضې دا دي چې موږ د ټپه د نوي ریسرچ میتډالوجي او د نوي علومو په بنیاد تجزیه کو دغه دي وکړو څېړنې دي وکړو په کوم اړخ چې مار اغستی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتې موږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا موږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه یا دغه شان موږ سره بلا ډېر شی موضوعات کېدای شي په دې مسجد موسمیات او ټپه هغې کې موږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپه د امن سره د پښتنو مینا او ټپه ان کې د موضوعات ما دي کې سیړلې دي زیات کنه خدغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي زمونږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس په دې ماشومانو د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې مونږ خپل مشاهیر او دغه یا په دې ټپه کې بازي ټپېری چاغې ته د مذکور ټپې وای چاغې کې بل ته جوابي ټپې نو کومګه دا سه او کچھ په دې نوي دایره انیمیشنز غونټ کې یا کارټونز چې پای کې د کارټون په شکل کې مونږ را ټپې را ژوندۍ کچھ هغه زمونږ نوي نسل چې ده ماشومان چې د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا هغه په شکل کې دا
راشي
نوی ټیکنالوژی قومی نفسیات په بنیاد جوړی شي
ډیره مننه عثمان صاحب خا قدر من اوردون کو دا وا نه نه خبرونه مونږ تاسو راوستي وای سواد ته په سواد کې د خصوصي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ووري دا د سواد د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان ولسیار سره مونږ مرکو کړه هغه چې دنه په ټپکه سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړو کم تحقیق کړو پغه باندې باسو شو د سره چې دنه دغه پروګرام یا دغه خبرونه وخت سره تر سیخ خپل قربانی از احمد خان ته د سواد نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو خبرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي د الله په امان
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري